یا په اوبو کې د کب نیولو د څرنګوالي په اړه به هر کال جلا پریکړه کیږي. په موافقه کې دواړه لوري د تعرفو له لګولو، سهمیو او نورو خنډونو څخه چې لګښت یې د دواړو خواوو لپاره 2 میلیاردو ته رسېده هم یو بل ته تیر شول. دا موافقه له عملي کېدو مخکې باید په راروانه جنوري میاشت کې د برتانیا او اروپایي ټولنې د پارلمانونو لخوا تایید شي، خو تر هغه وخته به په موقتي ډول نافذ وي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاری، یو ځل بیا مو د ازادي رادیوي مجلې د یوې بلې غنې په اوریدو هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنې کې مو د لونګۍ د ارزښت او دود پاړه راپور برابر کړي.
د دیني لحاظ دا نبی علیه صلاتو والسلام لونګۍ په سر کړي، خو مخکې نبی علیه صلاتو والسلام نه هم نور پیغمبرانو نه هم ثابته ده.
په هنر جاج کې ل آرش ننګیال سره په پښتو کې د تاریخي او پولیسي ناولونو جاج اخلو.
پولیسی وو او ورپسې چې ورسته ولسمه شروع دام پولیسی ناول ده، به ما و غختل چې ترازه.
په فنکار برخه کې ل ډولکی وهن کې انارګل سره دغه په فن خبرې کوو.
د سیاسر ته کښنې و بوولو دوه ودو ته بوزه دوستانه ته بوزه تم څو کس او کښ او کس پر وسم زده تم
بوزر پانه کې به لنډ کیسه رنزور احساس واوري.
ما شومې چې به هر دي سړی غږ واوري د رامنډې کړه تر څو چې سړی بایسکل درو هغه مخې ته ودریده
او په ورخمین خیال کې به د تایر زلاند شیرونه واوري. د نوې درد نوې زخمی زخمی کی سره وړم زکه دا زل راتلم داسې صحیفه راوړم د دریاب شګو کې پیدا میکړ ورخښوي غمه که خرڅوي نه نو تاته تحفه راوړم.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د قوس دیر شمه د کال تر ټولو اوږده شپه ده. دغه شپه ته یلدا وای. یلدا هغه شپه ده چې منه مخخه کوي او خپل ځای ژمی ته پرېږدي. دا شپه خای د زینو ډیرو لپاره په زړه پوري وي، ځکه دا شپه د کال تر ټولو اوږده شپه ده او که څوک په خوښین مانځي نو پوره خوند ترې اخیستی شي. پخوا به خلکو په دې شپه له خپلو ملګرو سره بنډارونه کول، سندرې، شعرونه او غزلونه به یې ویل، مشاعرې به یې کولې او په ګډه به یې مېلمستیاوې کولې. یلدا سوریانی کلمه ده او د زیږون معنا ورکوي. ځینې تاریخ پوهان وایي چې دا شپه له میلاد شاوخوا 1400 کاله وړاندې د لمر مانځونکو له دودونو څخه وه او دا شپه د هغوی لخوا په خورا پرتمینه توګه مانځل کېده. دوی باور درلود چې په دغه شپه لمر زیږي او په دریو میاشتو کې لویږي چې بیا پر طبیعت خپلې اغیزې خیندي او بدلون پکې راولي. که څه هم په وروستیو انقلابونو کې په افغانستان کې دغه شپه نن مانځل کېده، خو په دې وروستیو کې د یو شمیر فرهنګي کړیو له لوري د دغه شپې نمانځنه پیل شوې ده. هنرمندانو دغه شپې ته سندرې ویلي، شاعرانو شاعري کړې او لیکوالانو په خپلو لیکنو کې یاده کړې ده. هغه متل دی چې وایي اوږده شپه دې په چا نه غم کېږي. په همدې هیله لومړی غزنی ته ځو. د افغانانو د ډیرو نورو ښکلو دودونو تر څنګ یو دود د نکلچانو لخوا د نکلونو اچول او یا هم د فلکلوریکو کیسو کول وو. ډېر کله به کورنیو د ژمي اوږدې شپې په همدې پخوانیو نکلونو او کیسو لنډولې، خو د غزنی اوسیدونکي بیا وایي چې د نکلونو او استوري کیسو د ویلو په دود کې کموالی راغلی. دوی یې بیلابیل لاملونه یادوي.
یو وخت یو بچا و، بچا ډیر لوڼې درلودې، ټولې لوڼې شایسته وې، کشر لوڼې تر ټولو شایسته
وه. حمیده پیغلوټې ده، د خپلو کشرانو خوندو او ورونو ته نکله چوي. غزنی د افغانستان هغه ولایت دی چې دلته به پخوا ډیری خلکو د ژمي سړی او اوږدې شپې په فولکلوریکو او پخوانیو نکلونو او کیسو لنډولې. په دغه نکلچانو کې به اکثره نیکګانې، ناګانې او یا هم ځینې نور مشران وو. دغه نکلونه به د خلکو د کورونو تر څنګ ډیری وخت د کلو په جماعتونو، حجرو او یا هم د ځینو مخورو په کورونو کې اچول کېدل. نکل چې به د نکل په جریان کې د نکل له موضوع سره تړلې ټپې، غاړي او دولسي ادب، ځینې نور سندري سیمفونه زمزمه کول، تال یا دریا به یې هم ورسره وهله. دغه کې به د حماسي سیاسي جغرافیایي مذهبي د شاهانو لیوانو د چین ماچین او کویکاف د دیوانونو او شاپیرو کیسې کېدلې. د دې نکلونو ګڼ موضوعات به په مینا او مینانو راڅرخېدل، خو ګڼ نور ټولنیز اړخونه به یې هم درلودل. په دې وروستیو لسیزو کې د دې نکلونو ځینې برخې د افغانستان مشهورو سندرغاړو له موسیقۍ سره هم ویلې. خو د غزنی اوسیدونکي وایي اوس د نکلونو په اچولو کې د پخوا په پرتله لږ والی راغلی دی. د یې لاملونه بیل بیل یادوي. لیکوال او څېړونکی مزمل هوتک د غزنی په اطلاعاتو او فرهنګ ریاست کې د تیاتر د څانګې مدیر دی. دای وای نکلنا چول د پخوا په مقایسه کم سوی دی.
اوس هم په ډیرو لرو سیمو کې نکلونه کیږي. ډیر هغه نکلونه چې وو حماسي وو او مینه ییز وو، ډیر هغو به په نقل بې کولو بیا به په مابین کې به یې یوه نارام وکړله، پرځای که الله دی که نه دی، سر مې ببر دی، ملنګه یوه ټینګه دعا راکړه چې په مخ مې د پادشاه د لور سفر دی. نو موږ ځوانانو به ټول هغه وخت داسې څک غوږونه به ورته نیولي وو چې تر اخره به دا څنګه کیږي.
لامل یې څه دی چې د نکلونو په اچولو کې کموالی راغلی دی؟ ممثل شاعر او لیکوال نبی الله میل د نکلونو د کموالی سبب د راډیوګانو او تلویزیونونو پر اتک پورې تړي. امیل وایي د دغه نکلونو برخه په اوسني وخت کې جدیدو داستاني ادبیاتو، ناولونو او لنډو کیسو هم نیولې ده.
په دې وروستیو کې څو شیانو یو لامل جګړه ده چې اوس وضعیت دې ته جوړ نه ده چې هغو کور ته سړی ورسي او ماشومان ورسي او نکلونه واچي بیرته به راسي. دوم لامل خو د نویو کتابونو په راتګ سره تلویزیون او راډیو، دریم یو اړخ چې اوس دغو شیانو نیولی ده، ورو ورو دغه شاته کیږي. دغه د نکلونو یا د پلکلور دغه یوه شتمنه برخه موږ تر شا پرېږدو.
دا په داسې حال کې ده چې جګړې نامنۍ له خپلو سیمو څخه د خلکو کډه کېدل او یا هم د پردیو کلتورونو د اغیزې د دې سبب سوی دي چې د ډیری سیمو خلکو د نکلونو تر څنګ ګڼ دودونه له لاسه ورکړي او یا هم د ورکېدو په حال کې دي. د معاصرې ټکنالوژۍ لکه انټرنیټ، کمپیوټر او موبایلونو دودېدلو هم د پخوانیو نکلونو دود کم کړی دی.
سلګونه کاله وړاندې خوشحال خټک ویلي چې د ستار تړي هزار دي، د دستار سړي په شمار دي. د توري او قلم څښتن خوشحال خټک د ستار د یو ډیر پر اهمیت چیز په نوم یاد کړی او خپل یو ځانګړی اثر یې د دستارنامې په نوم لیکلی دی. په افغاني او پښتني ټولنه کې د دستار تړل هم ځانګړی استقامت او خویونه غواړي چې د همدغو ټولنیزو قراردادونو له مخې یو چاته دستار، پګړۍ یا لونګۍ ورپسریږي. د دستار په ارزښت او دود راپور لري.
په افغاني ټولنه کې د لونګۍ یا پکړې تاریخ له اسلام وړاندې خودل شوی او داسې ویل کیږي چې پکړې د افغانانو او په ځنګړي ډول د پښتنو هغه دود و چې یوازې مشران به یې په ځای کاوه. د خیبر پښتونخوا وتلې شاعر رحمت شاه سایل وایي چې پکړې د پښتنو قامي نه ده او دا نه باید په ډیر درنښت سره وساتل شي.
زمونږ د قامي نه ده او کامی دخه ګرځولې شوې ده. دا زمونږ په ادب کې ده، دا زمونږ په ټپو کې ده، دا زمونږ په سندرو کې ده.
د نوموړي په خبره چې کله پښتنو مشرانو احمد شاه بابا د خپل مشر په توګه اعلاناوه، نو په پکړۍ کې ورته د غنمو وږی کېښود او له همدې عمله پکړۍ د مشرۍ عزت او ویاړ نښه ده. د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی نور الله کوثر وایي کلیوی خوا دستار پختنی ارزښت لري، لبلې خوا لونګۍ تړل اسلامي جنبه هم لري.
د دینی لحاظ دا نبی علیه الصلاۃ والسلام لونګۍ په سر کړې، خو مخکې نبی علیه الصلاۃ والسلام نه هم نور پیغمبرانو نه هم ثابته ده چې دا لونګۍ وو. په عربانو کې یو عادت وو لونګۍ به په سر کول، او په ټولو ملتونو کې لونګۍ شته خو ډولونه به مختلف وي.
د پکتیا اوسیدونکو احمد الله احمد زی بیا وایي چې په پښتنو کې د دستار سړی معلوم وي او هر څوک دستار نه تړي. دا چې د دستار تړلو ورتیا څوک لري احمد زی پاړه وایي،
دستار هر کس کولای شي چې وي تړي، خو دستار هغه څه چې غواړي د هغې کړنې بیا ځینې خلک پوره کولای شي. هغه څوک چې په ټولنه کې ورته په درنه سترګه کتل کېږي او ټولنې ته د خدمت کولو ورتیا ولري، هماغه خلک کولای شي دستار په سر هم کړي او د دستار هغه
د کندهار اوسیدونکو و 50 کلن علي احمد وای چې لونګۍ په هر سیمه کې ځانګړی ارزښت لري، خو پښتانه لونګۍ ته په ځانګړی ارزښت قائل دي. نو موري په کندهار کې د لونګیو د ډولونو په اړه وای،
دا لونګۍ چې ډیر قسمونه دي، په قسمو کې ساده دي، د تور نریلي کې دي او زرینې دي، ډیزاین ولایي دا د شهر خلک چې دا ودوته چې تړي د نازک زرین ولري، له ډیزاین ولای ساده ډیزاین ولای دا خلک تړي، او د اطراف خلک چې هغه ساده لونګی تړي، او دا چنه کې پاخه خلک دي هغه د تور نریدي کې لونګی تړي، ځوانان یې تړي، خان په لګدار دي هغه ځوانان یې تړي، سپینځي یې تړي، او پاجونه چې دي هغه د لیمان تړي، له د اطراف خلک تړي. کله مثال خبرې لمن او ارغنده او داشا
د دې په خبره چې په افغانستان کې لشپګو مترو نیولې تر 300 مترو پورې لونګۍ تړل کیږي، او د لونګۍ په تړلو کې هر سیمه ځانګړی رواج لري. کوچیان هم ځانګړي لونګۍ په سروي، او د کوچیانو لونګۍ خورا لرغونی او مشهور هم دي. د کوچیانو لیو ملک حاجی متین سره زموږ همکاري فرشتي مرسل مرکه کړي، د اوریدو بلنه یې درکوو.
څو دانې لونګۍ لري، څو رقمه
لونګۍ؟ خو خدای خبرې زشت په میاس کې لونګۍ و نه خرم ده. میاس کې به پړګۍ یا لونګۍ نو هغه د شي نه خرم. 15 درې شپږ درې افغاني په ورنه کې مګه تړم نه.
نمونه را تخصیصې؟
نمونه اختصاصم یو ده، که مثال ورکمنی هندي لونګۍ تړم په پکول کې بیا باجو کې چرانی پکول فرمایشه جوړو، نو دا شی زو استعمال نه وزيري پړګي نه دي دام تړم.
ام دا اوس وکړ کې څو دانی لونګۍ ولري؟
یاره تقریبا درو خو نسمیله یو شل دانی خو بي
شل دانی لونګۍ بیا څنګه داتې مين چې خرابېږي نه؟
بیا دې دوبې دبر له دوبې دغه جوړ کې ده.
بیا دې لونګۍ تړل څنګه دې په سختي کا؟
نه ډیر اسانه یم خو دا رواج او رسم ده، کوم بدی لا دون نه دی باندې شرمې کو باجو وخت کې چې ما په کول بزر کړی یا می تاسو حاضر نه یا لونګۍ نه دې باجو وخت کې مړی ژوندی دراسو بیا نو ځان بدره د کاری ودا لونګۍ مې نه درته شرم ده.
لونګۍ سره معمولا څرخ هم کالی تا غوندي، آیا امرنګ دی لونګۍ دی کنه؟
نه نه کالی کوم را برابر سده کا کوم خوان راګل ما سره مون مثال باجه ورکه واسکا دی اورنګ خو خسي بس یو سور کنه کوه کنداریا چې دی اثر در بیا یو کی مونږه حساب نه لرو کوم یو در برابر سم غا غوندو کوم رنګ خو خس جامع مغره کوم خو خس مثال دا رنګ بر کوم غا نه لرو
ځینې کسان چې بیا چیرتلار سي دی خېخه مسله چې البته دی خوخه بیا لونګي ورکی تاسو کې دا مسله څنګه
ممکن داسته باجه ورکی چې اوس وادي مثال خپلوانو چا لگا بیا سپینګری ملک مسیر یا سوګور سي هغه ته بیا مونږه دا لونګي شوور کی دا ډیره پترندا هغه بولو دغه پلانګي پلانګي د لونګي واخسته
د خغلی کوچی په خبره چی دوی په ودونو کې د واده زلمی ته لونګي په سروي، او کڅوک دا کار و نه کړی نو بیا یې نور خپلوان ورپورې ملانډي وهي.
چپنر باندې ویلکا شمل هغل ته شمل وی چپنر باندې ویلکا حرکت دوچگیگی اس کو ہر جڑا خوریگی اس پہ حرکت دوچگیگی اس کو ہر جڑا خوریگی یو باتر ملت غرقی
د تاریخ په اوږدو کې قضاوتونه توپیر کوي. ځینی وخت په حال زمانه کې د یو چا په اړه قضاوت یو ډول وي، مګر وروسته بیا دا قضاوت بدلیږي. همدا خبره د ډاکټر نجیب الله په شخصیت هم صدق کوي. هغه قضاوت چې لنن څخه شل کال وړاندې د ډاکټر نجیب الله په اړه موجود و، اوس کاملا تغییر شوی دی. تیرونی د ډاکټر نجیب الله د وژنې درويشتم تلینو دغه د وژنې قضیه په هنري ادبیاتو کې هم منعکس شوې ده. آرش ننګیال یو له هغو ځوانو ناول لیکوالو څخه دی چې د تاریخي او پولیسي ناولونو د لیکنې په برخه کې ځانګړي تجربه لري. د هغه وروستی چاپ شوی ناول چې وروستی ولسمشر نومیږي د ډاکټر نجیب الله د وژنې پر قضیه راڅرخي. د هنر جاج په دې برخه کې له آرش ننګیال سره غږیږو.
هنر جاج
ډیر مننه ننګیال صاحب چې خپل قیمتي وخت مخترک پښتنه مرسره دا کوم چې په پښتو ژبه کې د تاریخي ناول لیکنې لړۍ ډیره کمزورې ده او په دغه برخه کې چا ډیر کار نه دی کړی. خاک چا کار کړی وي نو د ګوتو په شمار خلک به یو پکې تاسې دغه برخې ته څنګه پام وکړ؟
ما ډیر تاریخي ناولونه لوستي دي، مینا مې ورسره وه، علاقه مې ورسره وه، او بیا مې چې خپل چکله ما دغه سوژه انتخاب کړه دی ورستي ولسمشر، نو بیا مې دې نتیجې ته ورسېدم چې زه باید تاریخي ناول ولیکم. او تر دې مخکې مې ځینو ناول لیکونکو سره لکه نصیر احمد احمدی ته ما دا مشوره ورکړې وه چې ته راځه، ته لږ څه ګړندی مې په لیکوالۍ کې او ناولونه د مسلک هم دی کار دی، ته په دې برخه کې کار وکړه. او بیا هغه دا دی چې د میرویس نیکه ناول ولیکم. ما هم له هغه نه مخکې پلان درلوده، ډېر فکر مې پرې کړی و، خو دلته افغانستان کې ضرورت هم دی. مونږ لکه یوازې د مینې ناولونه درلودل یا ټولنیز سلام په ګران غختی وو، خو تاریخي ناولونه مونږ درلودل، ساينس فیکشن ناولونه مونږ درلودل، پولیسي او جنايي ناولونه مونږ درلودل، دا کم بود وو. نو چون زمالم لمړنی ناولم چې وو هغه پولیسي وو او ورپسې چې ورسته ولسمشر وو، دا پولیسي ناول دی. به ما وغوښتل چې ترازه ځکه چې هغه د سه حادثه وو چې دغه لپاره په کار د سه وو چې دا په تاریخي شکل ولیکل شي، ځکه چې دغه حادثه د ډیرو خلکو له نظر پټه و او زه د دې پیښې عیني شاهد وم. بیا زما لاسته ځینې هغه اسناد راغلل چې هغه خبرول په کار و، نو ما ځکه پریکړه وکړه چې بیا دغه سه د ورسته ناول تاریخي ناول جوړ کړم.
نګیا صاحب، که څنګه یو ډیر لوی جرأت ته په داسې ټولنه کې دی ودا سي پیښې نه پرده پورته کول چې امدا اوسم په ځینو برخو کې خلک حاکمان دي چې چا ډاکټر نجیب وژلې او چا دغه پیښه رامنځته کړې ده، څه ډول د زړه وشو چې په داسې حالاتو کې چې د اوسم حالات جنګي دي او یو ډېرې حساسې موضوع ته ګوتې وروړي؟
کله مې چې د ډاکټر صاحب نجیب پاک له تحقیق کاوه، د هغه د کلیپونه او خبرې مې اورېدلې، نو ما ته دا انګېزه پیدا شوله چې هغه په خپل دومره درانه شخصیت چې دی د هېواد مشر و، هغه دا هر څه لیدل، هر څه لیدل چې د انجام څه دی، لکه کله چې دی ولسمشر شو ټولو مبارکي ورکوله، خو د دې مور ژړل، چا ورته ویلي چې زوی د ولسمشر شو ته ژاړي، وای چې ما ته خپل قام معلوم دی چې د دې مبارکۍ انجام به مرګي. نو ما ویل چې ډاکټر نجیب دومره زړور انسان و چې هغه خپله به ویل کېدی سه زه مړ شم او څوک مې د ښخولو نه وي، نو زه څوک یم چې هغه غوندې جرأت ونه کړم چې هغه کولی سه زه یې ولې ونه کړم؟ نو ما ځکه دا جرأت وکړ. بل دا دی چې ما ولیدل چې د خلکو په افکارو کې د ډاکټر صاحب نجیب په حقله باندې ډېر توپیر راغلی دی. هغو خلکو چې دی کافر ملحد کمونست باله، نن هغه په ویاړ سره وایي چې دی یو اتل و. نو ما دا درک را چې ما ته به هیڅ زیان نه رسیږي، ځکه چې هغه خلکو چې وژلې دي هغه نن پښیمانه دي، هغه خلکو چې ورسره کلونه مخامخ مبارزه کړې ده هغوی پښیمانه دي، او نن ټول افغانستان په یوه خوله دی چې ډاکټر نجیب سره زموږ مشترکات بیخي زیات و. که دی ژوندی وي نو د افغانستان حالات به داسې نه و. نو ځکه ما وغوښتل او په ډاډ مې ولیکه او ما په خلکو کې دا تغییر حس کړی و.
ما خو د ناول ولوسته ډیر خوند راکړ او ډیر لوی مفهوم مې ترې واخیسته. یو شمیر نور لیکوالان دي که څه هم په نورو برخو کې به لیک کړی وي، هغوی هم غواړي چې تاریخي ناول ولیکي، پولیسي ناول ولیکي، نو خامخا د دې لپاره خو یو لارښود ته اړتیا ده چې هغوی باید ګایډ شي. د یو داسې لیکوال په توګه چې په دغه برخه کې کار کړی، د هغوی لپاره د لارښوونه څه ده؟ څه باید وکړي چې هغوی دا ډول ناولونه ولیکي؟
یو خو هر لیکوال په یوی برخه کې استعداد لري، وه نابغه دا نه دی چې په ټولو علومو کې د ده نبوغ ته ورسیږي، نابغه دا دی چې په یوی برخه کې معلومات ولري، تخصص ولري. نو لکه ما چې پولیسي شروع کړل، نو ما ځان کې دغه استعداد او ملګرو م راته ویل چې ته دې لړۍ ته دوام ورکړه. نو ځینې کسان د مینې په ناولونو کې استعداد لري، ځینې په ټولنیزو مسایلو کې، ځینې په پولیسي کې، ځینې په تاریخي کې. خو زما مشوره به ورته البته دی چې د نړۍ مشهوره ناولونه ولولي، او بل ځان کې هغه استعداد پیدا کړي چې دی د کیسه لیکنې په کومه برخه کې استعداد لري، لکه ما تاریخي، پولیسي، ساینس فکشن، مینې، ټولنیز، بیا د په مغه برخه کې لیکوالي وکړي. یو انسان نشي کولی چې په ټولو برخو کې د حاکم اوسیږي. نو یو مشوره به مې دی چې دی ځان کې هغه استعداد پیدا کړي، دوم به دی چې دی د نړۍ مشهوره ناولونه ولولي، هغه برخه کې چې دی غواړي لیکل وکړي، او په تاریخي مسایلو کې نو بیا په کار دا ده چې ډېر زیات تحقیق وکړي. او بل مهمه دا ده، ما چې دا تجربه کړه چې د ناول یا د یوې کیسې کومه برخه باندې ته غواړې ناول ولیکې، دا فوکس باید ډېر پکې مراد شي، ځکه چې تاریخ یو بهر دی، یا د یو ولسمشر ژوند یو بهر دی، اقتصادي، سیاسي، ټولنیز، ډېرې پراخې برخې لري. نو دکې فوکس کول یا یوه وړه برخه انتخابول او هغه ته انکشاف ورکول، دا به زه وایم چې بریالیتوب وي، ځکه که دا یو بهر دی چې ته پکې نه نوځې نو لاره درنه ورکېږي. نو ښه لاره همدا ده چې د ژوند یوې برخه باندې فوکس وکړي، هغه ته تحقیق وکړي، او درکې چې د دغه موضوع یا د دغه تاریخي موضوع کومه برخه زما له دغه ناول سره سمون خوري، بیا هغه برخه باندې تکرار وکړي.
یا څه په افغانستان کې او په ځانګړي ډول په پښتو ژبه کې د تاریخي پولیسي ناولونو اړتیا څومره ده؟
یو مسله چې ما وروسته له دینه درکړه، دلته یو غلط فهمي دا ده چې د کیسې او د تاریخ ترمنځ باید توپیر وشي. که زه یو تاریخي ناول لیکم، که چیرې ما سل په سلو کې په دې باندې عقیده درلودلی چې زه سم یم، ناول مې تاریخي کتاب نه لیکم، نو چې ما ناول ته راواړوه، نو هدف دا دی په تاریخي ناولونو کې داسې دی چې صحیح د حقیقت پکې شته دی، اما د کې تخیل هم پکې ځای شته دی، د ته افسانو ته هم پکې ځای شته دی، د احساساتو ځایولو ته هم پکې ځای شته دی، هنر ته پکې ځای شته دی. صحیح ده په تاریخي ناولونو کې تاریخي حقیقي پیښه شته ده، خو دومره نه ده چې لکه مونږ چې څنګه تاریخ لیکو. د تاریخ او د تاریخي ناولونو، د تخیلي تاریخي ناولونو ترمنځ باید فرق وشي. او بل دا ده چې افغانستان د پیښو د سوژو کان ده، نو زویم دلته هغه سوژه شته ده چې نورو هیوادونو ته یا د نورو هیوادونو خلکو ته افسانې ښکاري. نو دلته حقیقت تیر شوی دی، ځکه چې څلوېښت کاله جنګونو په موږ هغه کانې وکولی چې اوس موږ لکه افغانستان چې یو تخیلي هیواد دی، خلکو داسې ښکاري. زه کله کله فلمونه یا ځینې ناولونه یا کیسې چې لولمه، نو هغه کې چې کله یو خطرناکه سیمه معرفي کېږي، نو د لیکوال او د فلم جوړونکي افغانستان نوم ورته ورکوي. نو افغانستان کې اړتیا شته دی، ولې نه شته دی؟ خو دا دی چې دغسې کتابونه خلکو کې د مطالعې شوق پکې پیدا کی. بل دا دی چې دغه کیسې او ناولونه افغانستان کې ډیر مینوال لري. کومنګ وښو کولای لکه د ډاکټر نجیب د قتل موضوع چې ډیره جدي او سو ارخیزه موضوع وا، چې زینو تخه، زینو تعتل و، زینو تخاین و، هغه په داسې او شکل ټولنه توړند کو لکه تفریحي، لکه تنزی، لکه کومیدی، لکه د وخت تیرې دوه لپاره یو کتاب لولي. نو لکه یو داسې موضوع ته چې ډیر خسته سنگار ورته و کې هغه د خلکو په خوخه برابر کې وړاندې کې، خو په منځ کې بیا ډیر جدي مسایل شته ده.
هم بل هغه موضوع خبر شي، هم به تفریح وشي،
هم بل موضوع نه خبر شي، هم به تفریح وشي، هم به خلک ولولي.
د وروستۍ پوښتنې په توګه، له دې وروسته داسې کوم ناول تر لاس لاندې لري چې تر ډیره پورې تاریخي پولیسي حیثیت ولري؟
او زه پلان لرم، زما را روان ناول چې دی لیونی ولسمشر دی، هغه په ارواښاد داود خان باندې زلیکم خله بعد امر غیو شې چې په افغانستان کې ډیر بد دود دی د کاپی رائټ مسله ده ما 2000 وتم کې ولسم شرما وجلې ولیکل امغه نورس ته زما ملګرو ما ته مشوره راکړه چې دا لړۍ ته دوام ورک بیا نو دویم کتاب ورسته ولسم شر سو دریم زما امدا لیوانې ولسم شر په دې مېس کې دغه نوم یو بل چا خپل ناول ته انتخاب ک ز فکر کوم چې اواز په نوم باندې کتاب نه خرڅيږي دا زما حق هم دی او دا زما د ناولونو لړۍ ده په کار نه و چې بل چا دا نوم یې خایوي او د نټول لیکوالان هم خبر دي نو هغه دې مهرباني وکړي په محتوا کې د داسې سوالي کې چې هم نوې نوم کشف کی هم محتوا یې په زړه پوري نو دې لړۍ ته تر سو پوري چې ولسمشرانی
ته دوام ورکړي
زما ته دوام ورکوم او زما خپل دغه د یا تاریخی پولیسی ناولونه یا هم یوازې پولیسی ناولونه ته ان شاء الله دوام ورکوم
ډیر مننه
مهرباني
انارګل چې په غزنی کې له سندرغاړو سره د موسیقي په محفلونو کې ډولکې غږوي وایي چې ډولکې وهینو یو ځانګړی جذبه اخلي هغه وایي چې دغه کارتې د مینی لعمل مخه کړی ده چې لته روپینزو کلونو راهیسی ډولکې وهی او سخت خوند ترې اخلي په فنکار برخه کې زموږ همکار ورسره مرکه کړي
فنکار
انارګل
انارګل څه کار کوي
ساز کوم
موسیقي ژغه
موسیقي ژغه
موسیقي خوري علي دې څه شي ژغه په موسیقي
ډولک
ډولک ژغه خیر ورغه اوس څه ډول ژغه وا دا واده صدا خو ډیر شوز د کړی دی والله
والله گزاره کوم
څوري وخت کیږي ډوره کوي
پنځه کال کی
پنځه کال کیږي څوري وخت تاسو دکو ډوره
یار یو کال کیږي دکو
ډوره کی ولیز دکو د دې پر تاسو دکو چې ډوډۍ موډۍ پوګټه یو کړي شوق ورسره
یار ډیر شوق ورسره او ډیر شوق ورسره ډوره اکثر
هغه شوق چې د اول ورسره وست ما شوق ورسره
او وست ما شوق ورسره ډیر څه کم څه نه ده
ولې ډیر څه ولې
ما د سره مين نه
ده دا هغه ول چې تاسو دکو پرس کده سي دوه درې سندر دی پکې زده وې داسې دوه درې طرزنه یاد ودرې هغه لا یوري د موسیقي چورته وای هغه د پکیز د وست ډیر زکړی کڅو
او وست مډیا زکړه هغه ټیم خو بدل د سیاسر ته کوښنۍ وبولو دوه ودو ته بوزه دوستانه ته بوزه اتم څو کس او کښ او کس پر وسم زده تم ټایټ
ته اوس یاد یو بل ډول وټکو چې څو ډول خوند کوي مثلا تای ور وو اوس یو بل ډول نغمه پولیس د سپورتای یوازې د پښتو موسیقي سره ژغې کې د سدری یا اردو یا بل
شر هم پښتو هم پارسي دواله غوولس
دواله ژغولس له کوم سندرغاړو سره له څډول موسیقي میدانونو کې ژغې
د پښتو پارسي دواله
د سې مشخص یو څوک سندرغاړی معلوم ده ک ته د هر چا سره زیار څوک ساز ژغې تور سره
زه خو ډېر محمد ګل او ابي تو سره زم د دې سره ډېر نور سره زم خو له دې سره بخې ډېر زم نظر سره زم نور سره زم خو له دې سره بخې ډېر
ستړی کې دي نه تمر سخت کار ده
ولا یا سره کوم اوس سره عادت څه وایم اول بس سره کې دم اوس سره عادت
لاسونه دې نه خوږی
یا اوس نه خوږی مخته خو دې اوس لاسونه نه خوږی
دا اکثره خلک چې دره باپ او د ډوله کوي لاسونه سرکړي ولی سرکړي
هغه خام خا پرسي کې ته نه ته جی
څوري خوان په اخلي څومره ځین خلک دسی چې پرسکا یو څوک رباب ژغی هغه هغه د لیونتوب د جنونیت تر حد پورې پکې غرکیږي ته چې کله کله ډولک وای څوري پکې غرکیږي
بخیر ډیر پکې غرکیږي مخې جذبه اخلي
ډولک زموږ هغه شاید چې دوی زموږ لغه ځینی ملی او حماسي سندرو سره ویل سوې ده هغه نغمه کوي راتونی سي چې هغه زموږ هغه ملی سندره ده مطلب لا تړنی ده یا د ست چې زموږ افغانستان په پیژندل کیږي
استاد هدایت الله یو له هغه پښتنو هنرمندانو څخه و چې د پښتو ژبې د لومړیو فلمونو لپاره یې سندره ریکارډ کړې وي د ادب جام په نننې برخه کې د هغه ژوند او هنر ته تم کیږو
رنگ پرنګ دې نسی رنگ پرنګ ګلونه خله
پښتو موسیقۍ دغه وتلی هنرمند استاد هدایت الله د پښتو فلمونو لپاره دومره مشهوري سندري ویلي چې شاوخوا څلوېښت کال وروسته لا هم د پښتنو په شونډو زمزمه کیږي. استاد هدایت الله چې په 1940 میلادي کال د پېښور سره نږدې د نوخار په ډاګ بیسو سیمه کې زیږیدلی و د خپل ژوند زیاته برخه یې په پېښور کې تیره کړې وه. هغه د پښتو ژبې سلګونه فلمونو لپاره سندرې ویلې وې او ځینې سندرې یې دومره مشهورې دي چې ځوان سندرغاړي اوس له نوې موسیقۍ سره وایي. استاد هدایت الله کلونه وړاندې له امریکا غږ سره په یوې مرکې کې ویلي و چې ده به اول نعتونه ویل او د وخت په تېرېدو په خپلې ګاونډۍ مین شو. له هغې وروسته هغه پیغلې ترې د سندرو ویلو غوښتنه وکړه او هماغه و چې د خپلې مینې لپاره یې په سندرو ویلو پیل وکړ. له دې وروسته استاد هدایت الله په پېښور راډیو کې سندرې ویلي او دومره مشهور شو چې د فلمونو جوړونکو ترې د سندرو غوښتنه وکړه او هماغه و چې د پښتو اولنی فلم یوسف خان او شیربانو لپاره سندرې ثبت کړې. خود لزګونو میلیونو پښتنو دا مشهور هنرمند چې خلکو خوښ کړی مینې ورکړې بیا د ژوند داسې پړاو ته ورسید چې چای پښتنه هم ونه کړه. هغه د ژوند وروستۍ شپې ورځې په ډیر غربت کې تیرې کړې او حتی د علاج لپاره هم څه نه
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
د زرپانی په نننۍ برخه کې نن بیا د ژوند یو بل پانه د لنډ کیسې په شکل اړو. دا لنډ کیسه رنزور احساس نومیږي چې فرشته مرسلی وړاندې کوي.
زرپانه چورګوړي واخلې چورګوړي جوړه 15 پېټ روپۍ ژر کوي چې اوازې څو دنې پاتې دي. چورګوړي واخلې چورګوړي ماشومې چې بهر د سړی غږ واورید رامنډې کړه تر څو چې سړی بایسکل دراو هغه مخې ته ودرېده. ماما یو چورګړی په 2 روپۍ دی خورځې جوړه په 15 شپېته یوازې د 2 جوړې پاتې دي. مینې د خپل کور په طرف منډه کړه او دروازه په درز سره ځان پسې را بند کړه. د چورګړو والا هم بهر په انتظار ودرېده چې ګوندې ماشوم المور نه پیسې راوخلي. ښه شېبه تیره شوه خو جلۍ را معلومه نه شوه. هلته مینا خپلې بابا ته په زارۍ وه چې د چورګوړي د اخیستلو لپاره پیسې ورکړي او یا هم ورته د خپلې خزانې د ماتولو اجازه ورکړي، خو بابا یې ورته د چورګوړي د اخیستلو اجازه نه ورکوي. مینا بیا هم سوال او زارۍ کوي، کله د بابا زنه ونیسي او کله یې لاسونه په یوه سا لګیاوي. بابا خیر دی، ماله چورګوړی واخله، ته خاټول ته وګوره، هغې ته دې هم چورګوړی اخیستی و او اوس ترې غټه چرګه جوړه ده. خیر دی، زه به خپله خزانه ماته کړم. ښه بابا، خو بابا یې پرې رابرګه شي. یو ځل مې درته وویل چې قرار کینه، چورګوړی مورګوړی نشته او ته د خاټول سره ځان مه سموه. نو ولې په ما څه شوي؟ لرې شه، خو درته مې وویل چې مه یې اخله. ای ببۍ خیر دی کنه؟ ببۍ مینې، تر څو یې چې له خولې څخه وتلې جمله بشپړې ده، نو سمې ورسره په مخ یوه درنه څپېړه وخوړله. له سترګو یې د اوښکو سیل رامات شو. په یتیمو اوښکو کې یې معصومیت له ورایه ښکارېده. په ژړغوني انداز بیا زارۍ شروع کړې. ای ببۍ خیر دی، زه به خپله خزانه ماته کړم، تر ته یوه روپۍ هم مه راکوه. هغه د چرګو والا د باندې ولاړ دی، زه به ترې یو چورګوړی واخلم. هغه یوه ښه شېبه مینې ته برګه وه. مینې یې په مخ کې لکه د یوې سوالګرې ولاړه وه، سر یې ښکته اچولی و. خدای خبر چې په زړه کې به یې څومره ناامیدیو غځونې کولې، خو بس په زاره یې سر وه. ببا یې په ډېر قهر سره یوه ډکه ورکړه، ځه ورکشه، خزانه دې ماته کړه. د مینې زړه باغ باغ شو، یو عالم خوشحالی یې په زړه کې ځای ونیوه. په یوه منډه د کوټې په طرف لاړه. لږ شېبه بله نه وه تېره شوې لکه د برېښنا بړاق غوندې له کوره ووته. ځان یې په یوې منډې زړې دېرې ته ورسوه. دېرې ته یې په رسېدلو یو ځل بیا په څېره کې د ناامیدۍ نښې راښکاره شوې. آخوا دېخوا یې منډه کړه چې د چرګو والا وګوري، خو یې څه هم په نظر رانغلل. څو ځله یې په ژړغوني غږ د چرګو ماما، د چرګو ماما چیغې وکړې، خو اوس د چرګو ماما نه و. دا ځل نو مینه په ډېرې مایوسۍ او ژړا سره په کور ننوتله. له لرې چې پرې د ببۍ نظر شو، په اشارې سره د ځان خواته وغوښتله. ببۍ چې مینه ولیده نو له کبره یوه ډکه خندا وکړه، پرې ورغږ یې کړ، چورګوړی دې څه کړو؟ په دې سره مینې ځان په ځمکه راوغورځاوه او په خاورو کې ورغړېدله. خو چې ببۍ یې پرې وربرګه شوه، په ژړا سره یې وویل، چورګوړي والا خو نه و، خزانه خو به دې نوې ماته کړي. ماته مې کړه، 3 روپۍ پکې وې. ښه راوړه، خو چورګوړي والا به سبا راشي کنه؟ بس چې نن ونه شو سبا یې بیا مه اخله. نو ولې؟ مردارې ژبه مه راوږدوه، ستا مور همدا ژبه کاروله چې په پلار یې کېنوله. که هغه ښه ښځه وای نو پلار دې زه کولم. پیسې یې په ځمکه ګزار کړې، په یوه منډه یې کوټې ته ځان ورسوه. د مور تصویر یې راواخیست، له سلګو سره یو ځای په کټ پر مخ پرېوته او هغه رنځور احساس چې کلونه کلونه مخکې څړي کې غلي شوې وې یو ځل بیا راتازه شوې.
تایر زلان د پښتو ژبې د ځوانو کرکټونکو او شاعرانو له ډلې دی. هغه یو منفرد شاعر دی او انفرادیت یې په دې کې دی چې شعر یې له زړو قاعدو بهر دی. د ورېښمین خیال په دې برخه کې د تایر زلاند شعرونه اورو. د نوی درد نوی زخمی زخمی کې سره اوړم، زکه دا ځل راتلمه داسې صحیح فراوړم. د نوی درد نوی زخمی زخمی کې سره اوړم، زکه دا ځل راتلمه داسې صحیح فراوړم. د دریاب شګو کې پیدا مې کړ ورک شوی غمې، که خرڅوي نه نو تا ته تو فراوړم. ته مې پرېدې د وخت څنګل کې د بلاو مخته، لتا چې ورکه شي لار زه درته ډیوه راوړم. نزگی لکرم نه غور زیاده اوم تا تا نه زگی لکرم نه غور زیاده اوم تا تا نه جنگ کوما نه دی مختای نه راورما خوبونه چرتا دی تیاری یار د زمکی پر مخ خوبونه چرتا دی تیاری یار د زمکی پر مخ د تنهایی د شپو کیسی یار د زمکی پر مخ د سات ستونو سره دوی هم واړول رنگونه بس په یو حال نه دی چیری یار د زمکی پر مخ زید کوم موسمونو خیر ته کینولم زی د کوم موسمونو خیر ته کینولم کرلی اوخ کی میدانی یار د زمکی پر مخ زنګل دے زب کی د خپل زړه د رضاګان یورم زنګل دے زب کی د خپل زړه د رضاګان یورم قیامتونه زلزلې یار د زمکی پر مخ نه چا شوند باندې شور د لفظونو د مرګ نه د چا شوند باندې شور د لفظونو د مرګ نه چا سره وی آینی یار د زمکی پر مخ زړونه وڅ نو هګری یا ماتم زړونه وڅ نو هګری یا ماتم او یا خالی وی خاریه یار د زمکی پر مخ نظم لپکی زرغون تایر شمل رنا نو زما لپکی زرغون تایرا شول رنا نه خوشبو ولی داغی یار د زمکی پر مخ خوبونه چرتا دی تیری یار د زمکی پر مخ د تنهایی د شپو کیسی یار د زمکی پر مخ زنگل دی زپ کی د خپل زړه رضاګان یورم قیامتونه زلزلی یار د زمکی پر مخ
زندگی زندگی غم نہ دے زندگی نہ جلا ہاتھوں کو یوں چھونے دے کوئی خوشی قسمت نے یوں چھوڑا ہمیں شیشہ بنا کو تھوڑا سینے دینا جینے دینا جینے دینا زندگی تو جینے دینا جینے دینا جینے دینا زندگی تو جینے دینا ہر ایک پل سہما ہے کیوں ہر لمحہ کیوں